السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومته وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل چې د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د کندهار کابل پر لوی لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو 404 بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکي هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځنی نازک قربان د پای ته رسیدو له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوز نن پنځشنبه د ملیشو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15 په سودان کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشو ځواکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس اژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه یې د بریا څرک نه لګیږي. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک یوې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د تړلو غوښتنه منلې ده. دا غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. ازادي راډیو د قرغیزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه پریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غوږ نشو. سلطانوف ویلی دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره وارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قمندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه خبری مسأله جزئیات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رایې اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه ده چې د نیول شویو کسانو زیدي روحانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 45مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لمړنۍ ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو لخوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړه شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره پر خځو لګول شوی بندیزونه لری کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوی نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو لوري د خزو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساری بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د خزو پر رول ټینګار شوی. د پریکړلیک مسوده کې د غرض راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان خزو پر کار بندیز د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز پر راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په خوځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې خای د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو خپل تصویب شي، خو د بشر حقوقو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې لبدمرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستيالي پاتریشا غاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینای امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوړه کړي. میرمن غاسمن د افغانستان په چارو کې د دغه هیوادونو لاستازو غوښتي چې د خزو له حقوقو د دفاع لپاره دی په خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا غاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو لره منځته شوی محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکو مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتو وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغند او طالبانو ته خبرداري ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د خزو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللی چې وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستيالي پاتریشا غاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځنګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو پر رسمیت پیژندل، خو هغه ته مخ ودل چې دوی به د بحثونو پر مهال یو مناسب حل لار پیدا کړي. څور جوړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي اميني محمد ویلي و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب د دوهې پناست کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لری کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوی د مهالوېش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه تر سره سي او موږ به په سهارنۍ خبرونه کې د پریکړو او خبراترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانباز پوښتلې دي.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوې فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړ شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومره خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوز د لاس لاندې دا او پاسیږي به هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړونو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او هغوی د هغوی د ازادي دپاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو داسې ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مقتدر هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې. خو سره سره د دې هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسیږي، تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبا صاحب، د طالبانو دریز لوړاندې نه معلوم دی طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو، او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یوه کورنۍ ارزښتي موضوع یاده کړې ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅې به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورځ تر بلې هغه خپل تندروه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه د دې څیرې دا چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوې معاملې کری شروع کړی ده. دی وای تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ زو د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه بنیسو. هغه څه هغه ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کال نیسي، یعنی دوی یو رقم ته چل ول شروع کړ.
بله او جنبه صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. ښه بیلګه همدغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کوي چې طالبان دې لري کې دغه بندیز. اما طالبان بیا دا موضوع کورنۍ ارزشي موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولست ته پیغام لري، آیا څنګه وړه غیس کولای سي یا د ولست لپاره نه وړه پایلې درلودلی سي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنون کې غاوس جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل سنا کاکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت له خوا په دغه هیواد کې ورستنی ول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چغیستنې ښکار عمل بولی او د ژرترشره باندې دوه غوښتنې کوي. د ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژور اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو د غلي کولو لپاره دا ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په خبرګون کې جوړ شوی دی. دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې کډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي. دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی، د صدای همشهری، د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسینی، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال متی الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. متی الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي و چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې دا چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. هغه زیاته کړه
سرکوب فعالان جامعې مدني او کسانو کې
د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کیږي، بلکې دا بل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خود طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی دي. ښاغلی مجاهد وویل
کسایی کې توقیف شولان په اناب اساس تخلفات
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوی، هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک دی او څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ټینګار کړی افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تلې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد د کودتا 15مه کلیزه ده. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده. هغه هم له یاده ما باسي را سره پات شیخ. اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان لمړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې گیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له سفی الله سانک زیور.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځشنبه پر ورځ له سودان د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدي ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر 200 زیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لړلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اګست د تخلیق کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د مریشا ډلې ترمنځ لشو خو دوه اونۍ سخت جګړې روانې دي. کڅام د امریکا په منځلي توپ د سیشمې پورز یو دوا او ساعته اوربند پیل شو. خو د راپورونو لمخې د سودان پاوز د پلازمېنې خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشتې دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې دوه ونیو کې وژل شوي او سباندې 3000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېری وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوو جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړې کمیټې دوا افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکخ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1981 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. کڅه هم ملګرو ملتونو د یاد کس پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د دوی د معلوماتو لمخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخ او ژورې اړیکې درلودي. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره لدی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پټاکه کړی. خو د دوی د معلوماتو لمخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویاند پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخ اړیکې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره لدی چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دی خبره کړي. خو د چارو یو شمېر کتونکو به د ملګرو ملتونو د اقدام ته ویشلی نظرونه لري. افغان شونونکو اسحاق اتمروی ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژوري اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو د غږم د ژوري اندېښنې ښکارندوی کوي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نکی او نور هیوادونه نه ګواښي او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تیره میاشت په تاشکند کې همدغه غونډه وشوه د سیمې هیوادونه همدغه اندېښنې لري.
د چاروبل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولی. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو د غګام د خی چې افغانستان وس هم د نړۍ لپاره غوښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه غوښ کم کی ل دې غوښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ خی طالبانو ته په نظر وګوري. خو که په دغه غوښ قابو کولو کې طالبان ناکام راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپل اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړو چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نور وسلوالو ډلو سره چې د مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوی تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې و، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنې کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او ترڅنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې استاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې نن د سور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45 کلیزه سره برابر ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر کور کې غمیزه تر شا پریښودله، هر کور کې داسې اعتماد پریښودل چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباس شهید زاده دی چې د ساول اوومې ترخی خاطرې په ذهن کې لري. وای پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دای ترې یتیم پاتې شو. میرباس وایي
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکړېړنه ساحه کې او د دوی په دې شمو اهدافو کې زموږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود، نه به درلود، څه رقم قواره، څه رقم هغه. ولې متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک وي چې تر اوسه پورې په همدغه غمیز.
خو ځینې نور بیا د ساور اوومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دولسم نه فارغ سلم، اول ما توجه فرک ډېر ښه و، انقلاب و، انقلاب د سور نور مترقي په قدرت ورسېد، مردمي انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمنه کوکونه هر چا ته ورکوه، هیڅ څوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سر اوومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکوریدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کال وړاندې د 1950 کال د سر په اوومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوړه کړه. د راپورونو له مخې لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې پرې کړې. وروسته کودتا چیانو د هوایي ځواکونو قومندان د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د سار اوومه د ماښام اووه بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلک ډیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قواو جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل: د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وایي پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیزې پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، یو نیم میلیون افغانان شهید او مایوب شول. موږ وینو چې د 45 کال وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د ساور د اوومې له کودتا وروسته چې د خلق ډیموکرات ګوند پکې واک ته ورسېد او سردار داود خان جمهوریت یې ړنګ کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي یرغل ته زمینه برابره شوه. د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د دغه پوځ پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او بالاخره د 1980 کال د لیندۍ په 16مه شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1991 کال د ساور په اتمه د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکورېدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وای هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب لاله واک ته رسیدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي رادیو ته وویل:
انقلاب افتسار یک روز سیا در تاریخ افغانستان است.
د اووم د سور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د سور د اووم د انقلاب اصلي عامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
سیاست انقلابي نتایج مثبت نداشته.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې وخت د رسیدو تر ټولو خلاره او قانوني لاره ټاکنو تر سره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم وي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموقات له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبرونې د راپورونو د پای برخه ته ورسیدو په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشرته